سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبري مجلې ته مو زه فريده د قادر جلالو په تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کو مجله په خبرونو پیل کړو. طالبانو نن د پروان په مرکز چاریکار کې وښتنه په اخلاقي فساد غلال کور تیخته تورن کسان په ام سر کې پدرو وهل. په پروان کې طالبانو د محکمې ځنی چارواکي هم دغلته موجود و. له دې ورځ وړاندې په فراه ولایت کې طالبان له خوا د ام خلکو په وړاندې د یو تن قصاص پراخ نړیوال خبرګونونه راپورته کړي دي. د طالبان د حکومت وین زبیلا مجاهد پر خپل ټویټر یو ځل بیا دا د اسلامي سزاګانې بللي او په اړه نقدونه د وادونو په کورنیو چارو کې مداخله بللي او غندلې دي. د طالبان د حکومت لخوا د یو تن قصاصولو ته پر یو شمېر هېوادوالو سربېره د بشري حقونو نړیوال سازمانو توند خبرګون ښودلی دي. له دې ډلې د بخښنې نړیوال سازمان د دغو ډول سزاګانو تطبیقول د انساني کرامت سره په ټکر کې بللی دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په ټولنیزو شل زره ټولګیو کې نور شپږ لکه ماشومان زده کړه کوي. د افغان ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې نن په ټویټ کې ویلي دي چې په 2023 کال کې به هم په ټول افغانستان کې د زده کړې لپاره امکانات زیات کړي او زیاتوي چې ټولګي ترمیموي تر څو د خوندي زده کړې وړ وګرځي. یونیسف وایي د هر ماشوم لپاره د زده کړې له حق څخه د دفاع له هڅو به هیڅکله لاس وانه خلي. یونیسف په ټولنیزو ټولګیو کې د سلګونه زره ماشومانو د زده کړې خبره داسې مهال کوي چې تیر اګست په افغانستان کې پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنې دورې حیثیت له شپږم ټولګیو پورته زده کوونکي نجونې ښوونځیو ته له تګه محروم شوي دي. ایران د روسیو مظاهرو پر یو ګډونوال د نمرې لپاره د اعدام سزا تطبیق کړه. د ایران د قضایي ادارې اړونده د میزان خبري اژانس ویل چې محسن شکارین پنجشنبه ورځ له هغې په دار وځړول شو چې د ایران سترې محکمې د استناف غوښتنه رد کړه. نوموړی د هغه مظاهرو په ترڅ کې چې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینې د مړینې پر اثر راپورته شوې نیول شوی و او په اعدام محکوم شوی و. پر شکاري تور پوره شوی دی چې په قضایي توګه د وژلو د طرحې د خپرولو او د خلکو د امنیت او ازادۍ د سلبولو او د سړک د بندولو لپاره له وسلې کار اخیستی او هم یې د امنیتي ځواکونو یو افسر ټپي کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په ایران کې د روانو مظاهرو په تړاو د درې ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 23 کسان د اعدام له سزا سره مخامخ دي. او دوی ترش د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد به یې په شنګین زون کې شو د غوړو هیوادونو اتبای له پاسپورټ پرته پکې کولی شي سفر وکړي. د رومانیا او بلغاریا د غړیتوب مخه ونیسي. هغه د خبره د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته له رسیدو سره سمه خبره اعلان وکړه. هغه په دې اړه چې ولې د دې هیوادونو د غړیتوب مخه نیسي نور جزئیات ورنکړل. خو رومانیا او بلغاریا له ترکیې څخه لویدیځ اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د راتک مهمه لار بلل کیږي. په شنګین زون کې پر سویس، ناروی، لختنشتاین او اسلند سربیره د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو 22 شامل دي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف وایي د افغانستان له نیمایي ډېر وګړي د پاک اوبو له کمښت سره مخامخ دي.
یونیسف ان 2022
یونیسف په 2022 میلادي کال کې د شپږ میلیونه خلکو لپاره د څښاک اوبو ته د لاسرسي زمينه برابره کړي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر وایي د پخواني نظام ټول قوانین ظالمانه و. خو خپل د طالبانو په نظام کې کوم قانون پلي کیږي د یو حقوق په نظر مو پرې پختلې دي.
موس افغانستان کې د ځنګل قانون چې هر چا هر څه وکړل بس هغه سي کوي، کوم مشخص قانون نه دی.
په افغانستان کې د نړۍ علني قصاص ته چتیر روس فراکی عملی شو نړیوالو خبرګونونه خودلی دي. او طالبانو بیا لدی پریکړه ننګه کړې ده. وړاندې په مجلې کې به پرې جزئیات ولرو. د افغان سول لپاره د امریکا ځنګړی استازی ټامویسټ وایي د طالبانو مشروعیت د افغان خوځو په وضعیت پورې تړلی دی. چې څنګه وړاندې مجلې کې به یې په راپور کې درته وایو. د اوکرین کړکیچ ته به هم تم شو. ملتیا مغوړ
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ټویسټ وایي په افغانستان کې د طالبان د حکومت مشروعیت تر ډیره د افغانو میرمنو او نجونو سره د هغوی په چلن پورې اړه لري. ښاغلی ویسټ په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو د حکومت د دفاع له سرپرست وزیر سره له لیدنې وروسته په څو بېلابېلو ټویټونو کې ویلي دي چې له ملا یعقوب په مشرۍ له پلاوي سره په افغانستان کې د خرابیدونکي بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه بحثونه کړي دي. تفصیل به په دې راپور کې وګورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو نږدې شپاړس میاشتې تیریږي او حکومت یې لا هم د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویسټ ویلي د طالبانو د حکومت مشروعیت تر ډیره له افغان ښځو او نجونو سره د دوی په چلند پورې اړه لري. خغلی ویسټ په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو د حکومت د دفاع د سرپرست وزیر په مشرۍ له پلاوي سره له لیدنې وروسته ویلي چې له ملا یعقوب سره په لیدنه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث وشو. ټوماس ویسټ په خپل ټویټر لیکلی د افغانستان اقتصادي او اجتماعي ثبات او د طالبانو کورنۍ او نړیوال مشروعیت تر ډیره د افغانستان د میرمنو او نجونو سره د طالبانو په چلند پورې اړه لري. خغلی ویسټ دا سرګندونه داسې محل کوي چې پر افغان جنو او خزو د طالبانو د حکومت لوري لګیدلې محدودیتونه په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونو سره مخ دي. د جنو پر مخ لښپګم ټولګي پورته د خونځي او دروازې تړل شوی، خزي په ډیره دولتي ادارو کې لکار را ګرځول شوی، لری واټن سفر له شرعي محرم پرته نشي کولای، حجاب پر اجباري شوی او د غشان ورزشي لوبغالو، تفریحي پارکونو او حمامونو ته پرتګي هم بندیز لګیدلې. د متحده ایالاتو ځانګړي استازي دا هم لیکلي چې د ملا یعقوب په مشرۍ لپلاوي سره د افغانستان په امنیتي وضعیت، د داعش وسلوالو په وړاندې د طالبانو د دوامدار هڅو، د سوداګرۍ د چاپیریال د خوالي او د روان بشري ناورین په وړاندې د نړیوال ټولنې په هڅو هم بحث کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وروستۍ خونړیو بریدونو پړه تر ډیره داعش وسلوالو منلې. په وروستۍ چاودنه کې چې د جلال آباد ښار په صرافي مارکیټ کې وشوه او داعش وسلوالوی مسولیت ومانه، یو تن وژل شو او یو شمیر نور ټپیان شول. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټوماس ویسټ په خپل ټویټر دا هم لیکلي چې د ثبات په خاطر نیمایي نفوس باید له اقتصاد او د خپلو کورنیو د ملاتړ په هدف د مشارکت اجازه ولري. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې شپاړس میاشتې پوره کیږي، خو حکومت تر دې دمه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه د ټامس ټویسټ د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې ادا کړی و چې امریکا د دوی د حکومت د مشروعیت په وړاندې لوی خنډ دی. که څه هم طالبانو ادا کړی چې د نړیوال مشروعیت لپاره ټول شرایط عملي کړي، خو د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت جوړول او بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او لګکیو حقوقو ته درناوی د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره مهم بللی. که څوم طالبانو خپل حکومت ټول ګډونه بللې، خو ښکاري چې نړیوالو ته دا ډول حکومت د منلو نه دی. د یادونې ده چې مخکې تر دې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت بیا د ټوماس ویسټ سره د لیدنې په اړه ویلي و چې د طالبانو حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب خاغلی ویسټ ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیواد پر ضد نه کارول کیږي. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې دا هم ویلي و چې نوموړي د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي غوښتي چې امریکا او نړۍ د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغانستان لپاره د هغه هیواد ځانګړی استازی ټوماس ویسټ جاپان، هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوي، د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد هم متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وجهي صندوق یونیسف وایي د دوی یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې و 90 سلنه کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. یونیسف زیاتوي چې راتلونکي کال به د نوو او خیرو شوو سیستمونو په جوړولو سره 9 میلیونه وګړو ته پاکې اوبه ورسوي. بلخوا عام خلک هم د پاکو اوبو له کمښت شکایت کوي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په افغانستان کې د ماشومان او د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان دی ویجی صندوق یونیسف وایند سلام آل جنای وایي چې تیر وچ کال د څښاک اوبه کمی کړي دي. د دوی لپاره دا ستونزه جدي ده او په دې برخه کې پراتلونکي کال کې له افغانانو سره مرسته کوي. نوموړي دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
یونیسف ان 2022 هاز پرووایډډ مور دن 6
یونیسف په 2022 میلادي کال کې د شپږ میلیونه خلکو لپاره د څښاک اوبو ته د لاسرسي زمينه برابره کړي او پراتلونکي کال کې 9 میلیونه خلکو ته د څښاک پاکې اوبه برابروي. په دې کې ډیرو اړمنو ته د څښاک اوبو رسول، د اوبو سیستمونو رغول او پر خلکو د اوبو د تصفیه د ټابلیټونو ویشل شامل دي. اوس چې د ژمي موسم را رسیږي نو پاک اوبو ته د میندو او ماشومانو نه لاسرسی او وچکالي زموږ لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
یونیسف په افغانستان کې د اوبو د کمښت د ستونزې په اړه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د دوی یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې 90% کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. کورنۍ هم د ستونزې مني او جدي ګڼي. د کابل اوسېدونکي مرزیه وایي د ناپاک اوبو د څښلو له وجې د کورنۍ غړي ناروغه شوي دي. نوموړي وایي اقتصادي ښه نه دی چې په بیا د څښاک لپاره پاکې اوبه واخلي. لس کسیزه کورنیو اقتصاد مو ډیر ښه نه دی چې پاکې اوبه واخلو. هماغه د کور د څا اوبه څښو. له یوې خوا ناپاکه هوا له بل لوري ککړ اوبه زموږ د کورنۍ دوه کسان همدا اوس ناروغه کړي دي. زموږ اوبه ډیرې خرابه دي، اصلا د څښاک نه دي. په لرو پرتو سیمو کې بیا شمېر خلک ناپاکه اوبه هم نه لري او له لرې ځایونو څخه یې په ډېرې سختۍ سره راوړي. قادری رضایی چې د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکي د ازادي راډیو ته ویل چې د دوی په سیمه کې د توش په ځنډنۍ اوبه په ټانکرونو کې راوړل کیږي بیا دوی په بیا اخلي.
کمبود آب در سراسر افغانستان از جمله
د اوبو کمښت په ټول افغانستان په تیره بیا په غزنی ولایت کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. اوږد واټن ځو بیا اوبه راوړو. ځینې خلک بیا د غو ټانکرونو اوبه کاروي چې څو ورځې ورباندې تېرې شوي وي. سره له دې چې د خلکو اقتصاد هم خراب دی، مجبور دي چې همدا ځنډنۍ اوبه واخلي.
آب ندارن، مجبور هستن آب آشامیدنی تهیه کنند.
په تیر جمهوری نظام کې د عام روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مسول ډاکټر ګلاخان ایوبی وایي چې په افغانستان کې د اوبو کچه ټیټه شوې او پر دې سربیره د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی هم محدود شوی دی. نو په خبره یې له همدې امله هره ورځ په زرګونو کسان په بېلابېلو ناروغۍ اخته کیږي او ان د مرګ تر بریده رسیږي. ښاغلی ایوبی ازادي راډیو ته وویل
بیلابیل ناروغی لکه اسهالات چې د بکتریا او ویروسونو جیارډیا امیب او حتی د مورقی پشان د وژونکو ناروغیو لامل ګرځیدلی شي. په دې حق لا باید وایم چې هر ورځ په زرګونو کسان د ناپاکو اوبو د استعمال له کبله په دغه بیلابیلو ناروغیو باندې اخته کیږي او ډیر شمیر ناروغان بیا خپل خوږ ژوند للاسه ورکوي.
د یادونې ده چې د اوبو د کمښت لامل تیرې وچکالۍ په بې ساري ډول د ژورې څا کیندول او ورنه د خلکو ناسمه استفاده ده. په افغانستان کې د اوبو د مدیریت اړوندو ادارو او بنسټونو او د ټولنیزو مسایلو کارپوهانو تل خلکو غوښتي چې د اوبو په کارولو کې له احتیاط څخه کار واخلي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به د افغانستان یوې مسلې ته تم شو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ لوري د کابل ښار په د هاني باغ سره لر کې د ځمکې د کورې د یو موډل جوړولو غبرګونونه راپارولې دي. دوی پر ټولنیزو رسنیو د ځمکې د کورې په دې جوړ شوي موډل کې د جوړ شوي نقشې ځینو تېروتنو ته په اشارې سره لیکلي. طالبان په دې کار سره دا وښوده چې دوی د افغانستان له جغرافیې پوره معلومات نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ لخوا د کابل ښار په دهنه باغ څلور لارې کې د ځمکې د کورې پر موډل جوړه شوې نقشه څه ستونزې لري. د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکي وایي نقشه سمه نه ده جوړه شوې، تېروتنې لري او دا په ټوله کې د افغانستان له جغرافیې د طالبانو بېخبري ښیي. ځینو بیا لیکلي چې طالبان په دغه کار کې سیاسي فکرونه لري. خو د فرهنګي چارو پوه عبدالغفور لیوال بیا وایي په دې کار سره د سیاسي فکر کوم څرک نه لیدل کیږي. د نوموړي په خبره په اوسنیو شرایطو کې دغه ډول نقشې باید کمپیوټري جوړې شي نه چې په لاس رسم شي.
ټول هغه د پوهیږي چې په افغانستان کې څه ډول یو وضعیت دی همدا اوس، او پرته له دې چې دا یو تنظیم وګڼي ما ته مخکاري چې څوک یې یو جدي خبره.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل خاروالي وای نعمت الله بارکزی به وای چې د دغه نقشې چاري ورستي شوی نه دی او کار پرې روان دی.
قدم اول ای چاره قطعا تر رسمي
په لومړي قدم کې د څلولارې تر اوسه نه دی پرانیستل شوی او کار پرې روان دی. راتلونکي ونی به پرانیستل شي. بل باس دا دی چې په دې نقشه کې سرحدونه چې رسم شوی هغه سیمبولیک دی. په دې نقشه کې بل خبره ده چې افغانستان زموږ هیواد دی، نو په همدې خاطر مو هغه لګ رانیږدې کړی. په دې کې کوم سیاسي هدف نشته.
خدای نخواسته کوم هدف سیاسي دی وجود داشته باشه.
د زمکه د کوری په دغه موډل کې د افغانستان په نقشه باندې د طالبانو بیرغ رسم شوی ورسره د افغانستان د گاونډیو هیوادونو نقشه هم شته چې په دې کې ځینې د چارو د پوهان په باور ناسم رسم شوی. په نقشه کې قزاقستان له افغانستان سره تر ډیره په پوله نخلول شوی هیواد خودل شوی. په داسې حال کې چې دغه هیواد له افغانستان نه لري د روسیې سره په څنګ کې پروت هیواد دی. په دې نقشه کې د هندوستان تر مستعمري لاندې کشمیر او جلا سیمه خودل شوې ده. د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې په دغه څلولارې کې جوړه شوې نقشه 8 متره بر، 2 ټنه وزن لري او ګرځنده ده چې په یوه دقیقه کې 15 ځله تاویږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین مسلې د تم شو. د اوکراین ولسمشر وایي د دې هیواد په ختیځ کې تیره ورځ د روسیې په یو بریدز کې لس کسان وژل شوي او د دې هیواد د برېښنا د شبکې مشر ویلي دي چې له کله روسیې پر اوکراین یرغل کړی د دې هیواد د برېښنا پر شبکې له زرو زیات توغندي او میزایل ویشتي دي. جزئیات په د نوریاس نورینوور.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د دونسک د سیمې پر کراخوا ښار د روسیې د تېرې ورځې په یوه برید کې لس کسان وژل شوي دي. زلنسکي تېره شپه په لنډه ویډیو وینا کې دا برید ډېر وحشانه او بشپړ سنجول شوی برید وباله چې د ده په خبره په یوه مارکیټ د غلو د پورته کولو په یوه لفټ، د تیلو په یوه ټانک، په یوه بستمځای او د هستوګنې په یوه ودانۍ کې 40 کسان عادي وګړي ووژل. زلنسکي زیاته کړه چې تر اوسه د وژل شوو شمېر 10 تنه دی او ډېر کسان ټپیان شوي دي. د اوکراین د ولسمشرۍ د ادارې مرستیال کیریلو تیموشنکو وویل روسي ځواکونو پر کراخووا 2 توغندوی بریدونه کړي دي. دا ښار په دونسک سیمه کې د جګړو یو اصلي ډګر و. هغه همداراز وویل چې د خارکیف د سیمې پر یوه ښارګوټي روسي ځواکونو 2 توغندوی بریدونه کړي چې د ده په وینا دوی د اوکراین د هوایي مدافع ضد ځواکونو راغورځولي دي. په دغو بریدونو کې د چارواکو په خبره چا ته زیان نه دی رسېدلی. په عین حال کې د اوکراین د برېښنا د شبکې اوکرینر هو مشر ولادیمیر کودریسکي د بیا رغونې او پراختیا لپاره د اروپایي بانک لخوا جوړې شوې یوې غونډې ته وویل چې روسي ځواکونو پر اوکراین د یرغل له پیل رئیس د هیواد د برېښنا پر تاسیساتو د توغندیو او میزایلو څخه باندې زر حملې کړې، خو له دې سره سره دا شبکه تر اوسه فعاله ده. هغه وویل چې چارواکو د شبکې د ترمیم لپاره د اړتیا وړ وسایلو لپاره نړیوال لټون پیل کړی دی. د اوکراین پر حیاتي تاسیساتو د روسیې د هوایي حملو په وروستیو 8 څپو کې د هیواد د برېښنا شبکې ته سخت زیان رسېدلی چې په نتیجه کې په ټول هیواد کې برېښنا په موقتي او پلان شوې توګه پارچاو شوې ده. د کودریسکي له قوله ویل شوي چې وایي دا بریدونه د برېښنا شبکې ته تر ټولو لوی ګوزار دی چې بشریت تر اوسه نه دی لیدلی، خو له دې سره سره سیسټم لا هم کار کوي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا نه ردوي چې په اوکراین کې به جګړه په یوه اوږده بهیر بدله شي. په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي اوکراین به خپل هیڅ تبه د روسیې تر اشغال لاندې ته پرې نه ږدي.
له خبرونو ورآخوا
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په لومړي ځل علني اقصاص د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو بنسټونو غبرګونونه راپارولې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یو نامه او یو شمېر هیوادونو په دې اړه اندېښنه ښودلې او د عملي له انساني کراماتو لرې بللې دي. طالبانو د لومړي ځل لپاره د چهارشنبه په ورځ علني اقصاص د فراه ولایت په لوبغاړي کې ترسره کړ. جزئیات په دې راپور کې وره.
په فراه ولایت کې په مهزر کې د طالبانو لخوا د علني قصاص تر عملي کېدو وروسته د دوی د عمل د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو او بنسټونو لخوا غندل شوی دی. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د قصاص د حدودو د عملي کولو په تاړو خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان ویان سټیفنی ترمبالی په دې اړه ویلي موږ د اعدام د مجازاتو د درولو لپاره غږ پورته کوو. د امریکا متحده ایالاتو په فرا کې د طالبانو لخوا د قصاص د حکم د عملي کېدو په اړه ویلي دا تیر تیاره ته د دغې ډلې ستنېدل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس 13 ورځ خبر اعلان وکړ دا ورځ په ټولنیزو رسنیو کې کرکجنې ویډیوګانې خپریږي او دا ښیي چې طالبان د 1990 کلونو بدرنګ تیر تستنیږي. پرایس ویلي چې د طالبانو دا اقدام د ټولو افغانانو وقار او بشري حقوقو ته سپکاوی دی او په خپلو ژمنو کې د دوی د پاتې راتلو څرګندې ناکامۍ ښیي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا څنګه مرستیال دینوش کویلی چې د اعدام حکم هر ډول عملی کول لښوند له حق سرغړونه ده او په عام محضر کې عملی کول انساني کرامت تسپکاوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما هم د طالبانو لخوا د قصاص د حکم د تطبیق موضوع ته خبرګون ښودلی او ویلي د ملګرو ملتونو سازمان په هر ډول شرایطو کې د اعدام له مجازاتو سره شدید مخالفت لري. یونما تېره ورځ ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په فارا ولایت کې په عام محضر کې د یو سړي له اعدام خبر شوي او د طالبانو له چارواکو څخه یې غوښتي چې د اعدام د مجازاتو د لغوه کولو لپاره فوري اقدام وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخی مرستیال پیتریشا گاسمن تازه آزادی رادیو ته ویلي کې چې ری طالبان د په خبره خپل ظالمانه اقدامات لسره پیل کړی نو نړیوال به ګرم وګڼي. فرانسې ویلي چې د طالبانو دا اقدام په کلکه غندي او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلی چې د طالبانو دا کار یو ناسمه پریکړه وه او له بشري حقوقو او بنسټیزو حقوقو د سرغړونو دوام دی. فرانسې ویلي چې په هر ځای او هر شرایطو کې د اعدام د حکم مخالفه ده. د طالبانو دې کړنې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر بیا د خزو د حقوقو د یو شمیر فعالانو خبرګونونه هم راپارولې دي. لدی فعالانو وی جولیا پارسی ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو حکومت باید خلکو ته د اسانتیا او د برابرولو په اړه فکر وکړي نه د سزا او قصاص.
زما په اند حکومت باید لومړی خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، امنیت او عدالت رامنځته کړي او بیا د قصاص کولو ته مخه کړي. په حکومت کې که امنیت وي لوږه نه وي، زه فکر نه کوم چې جرمونه دي وشي او خلک د فقر او بې وزلۍ له وجې اړ شي چې غلا وکړي وجل وکړي او بیا قصاص شي،
راهزنی کنن، قتل کنن و بعد قصاص شون.
د اسلامي چارو ځینې پوهان وایي چې شرعي حدود باید د ټولنې د شرایطو او وضعیت لمخې وازه شي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې په تړاو د اسلامي مسایلو پوه محمد محق ازادي رادیو ته ویل
د افغانستان په څیر په یو ټولنه کې چې تدابیر نوي نیول شوي او لومړني کارونه نوي شوي، راسن د کیفری مسایل خواته تل به معکوسه پایله ولري. په ځنګړی توګه په هغه ټولنه کې چې کلونه کلونه جګړه او تاوتریخوالی روان وي، د دې ټولنې فضا نور هم د تاوتریخوالی خواته بیایي.
نو موري زیاتوي د علمي څړنو پر بنسټ پر دې ټینګار کیږي چې جنایي مسایل دی لزند سره مخ شي او نورو اړتیاو لکه خوونی او روزنی او امنیت ته دی لومړیتوب ورکړل شي. خو د طالبانو د حکومت د وایان مرستیل انعام الله سمنګانی په یو پیغام کې ټولو مسلمانانو ته د سزا د عملی کېدو مبارکي ورکړې ده. د طالبانو حکومت وایان زبی الله مجاهد د دې دریزونو پر وړاندې خبرګون خودلی. مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې لا هم ځینې هیوادونه او بنسټونه له افغانستانه دقیقه پیژندګلوي او تحقیق نه لري. غزیا تکړی افغانستان یو اسلامي هیواد دی او څوباندې 99% خلک مسلمانان دي.
ازادي رادیو پلندو چپو پنونس یوشت او پینځوش مترو باندې واوري.
همدارنګه تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په پاڼه چې پته یې ازادي رادیو ډاٹ کام ده هلته هم وګورئ. ولولې د فیسبوک د لاري موږ تعقیبولی شئ چې پته یې فیسبوک ډاٹ کام ده او همدارنګه په ټویټر او انستګرام کې چې ازادي رادیو وبلټي کولی شئ هلته د ازادي رادیو خبرونه واوري او ولولې. اوس په یو بل موضوع راوخلو، د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په خپل تاسو ترګندونه کې ولیدل چې د پخواني حکومت قوانین ظالمانه و او په بشپړه توګه لغوه شوې دي. نوموړي د څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په غونډه کې د علماو ناستې ته په ننګرهار کې کړې دي. تفصیل به یې په دې راپور کې وورو.
په داسې حال کې چې طالبان خپل ټول قوانین له اسلام او شریعت سره سم ګڼي، خو تر اوسه یې خلکو ته کوم قانون نه دی تشریح کړی او نه یې هم خپل اساسي قانون اعلان کړی دی. تازه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د تیر پخوانی جمهوري نظام ټول قوانین ظالمانه بللی دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې د علماو د غونډې په نوم جوړې شوې غونډې ته ویلي چې د جمهوري حکومت ټول قوانین لغوه شوي دي. د ندا محمد ندیم دې څرګندونې د خلکو او حقوق پوهانو غبرګونونه راپارولی دي. د حقوقو او سیاسي علومو یو تن فارغ چې نه یې غوښتل نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته هیڅ داسې قوانین نشته چې خلک ورنه پیروي وکړي. دده په خبره طالبان هم خلکو او هغه کسانو سره چې په جرمونو تورن دي د تاوتریخوالي پرته کوم قانوني چلند نه لري.
نوز په افغانستان کې د ځنګل قانون چې هر چا هر څه وکړل بس هغه سي کوي، کوم مشخص قانون نه دی. دوی کڅه هم ټینګار کوي چې مونږ اسلامي قوانین شرعي حکم مونږ جاری کوو، نو داسې څه نشته. اوس مهال مونږ ګورو چې اکثریت قضایا کوم پیښي کیږي مخکې دی چې په هغې باندې محکمه فیصله وکړي. امارات اسلامي کوم مسؤلین چې دي دوی ورسره په همغه سیمه کې په خپل ډول باندې ورسره چلند کوي. دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده. نو ښه به دا وي چې دوی خپل هغه کوم قوانین چې دوی وایي د ټولو مسایلو په اړه هغه باید مشخص او روښانه کړي.
د حقوقي چارو پوهه او د پوهنتون استاد شهلا فرید وایي چې په افغانستان کې هغه مهال یو قانون لغوه کیږي چې احکام یې په ښکاره له اسلام سره په ټکر کې وي. د نوموړې په وینا د جمهوري نظام هیڅ یو قانون له اسلام سره په ټکر کې نه و.
هیڅ قانون در افغانستان وجود نه
درلود. افغانستان کې داسې قانون نه و چې د اسلام دین سره په ټکر کې وي، ځکه چې کله مو د قوانینو پر مساوي دي کار کاوه ویل مو چې په قوانینو کې باید د دین خاطر وکړي، ځکه چې موږ یو اسلامي هیواد یو او باید داسې نه وي چې د افغانستان اساسي قانون د دین له احکامو سره په ټکر کې وي. د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي چې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام دین سره په ټکر کې وي. نو که دوی د اساسي قانون یو ماده هم لوستي وي، پوهیږي چې د اسلام له قانون سره په ټکر کې نه دی.
دا غلی فرید په وینا په اساسي قانون کې هیڅ ماده نشته چې نجونې له ښوونځي منع کړي، فردي خپلواکي سلب کړي، د ټولو خلکو حقونو ته درناوی ونه شي او یا هم څوک د نظر د وړاندې کولو حق ونه لري. هغه څه چې طالبانو په خپله نږدې شپاړس میاشتنۍ واکمنۍ کې په مخالفت کې عمل کړی ده. موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ویان نظر هم ولرو، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر ندا محمد ندیم مخکې تر دې هم جنجالي څرګندونې کړې دي. هغه تېره اونۍ په هرات کې یوې غونډې ته ویلي وو هغوی چې په تېرو شلو کلونو کې ډېر ماینونه چولي وي مخکښ کسان دي. څه موده مخکې هم د نوموړې یوې ویډیو په ټولنیزو رسنیو د خلکو غبرګونونه پارولي وو چې پکې ویلي وو د نجونو درس ویل بهرنی فرهنګ دی او د امان الله خان او ظاهر شاه د واکمنیو پر مهال افغانستان ته راغلی دی.
ستاسو له پیغامونو
په افغانستان کې آزادو راډیو نشرات بندې د منګ پیغام بره راس نصر کوي. فیسبوک د لارې نه وي، انټرنیټ د لارې نه وي. شرور منګه جا افغانستان کې ډېر په غټو ستونزو کې یو. منګه د تیر نظام عسکر یو، سربازان یو، قومندانان دي، دا ټول په ستونزو کې بند پاتې دي. او کم چې جنرالان وو کم چې هغه هغه ټول وښخې دي. موږ د سربازانو غم دي وخوري او زیادې ورته وټکي چې دې ځای ته راشئ چې موږ وباسو. دا په نړیوالو ته دی موږ پیغام بری راس ورسوي نشر کړي. افغانستان کې ازادو راډیو نشرات هم بند کړي دي د دې لپاره چې دا پیغام نشروي.
لغمان در پیغام پر دم دلته آزادی رادیو کارن کې موږ غواړو چې آزادی رادیو را دفعال کی. لغمان اړوند مسلونو ته دا پیغام پر دو چې موږ ته آزادی رادیو برته جوړ کې ورته د نشرات را دفعال کی. دلته آزادی رادیو نشرات کارن کې آزادی رادیو د تل ژوند دی، امریکا د تل ژوند دی.
زولایت د لارام د ولسوالۍ سیمه زبطر ته پرې شې دي. د ارڅو نړیوال مرستې چې راځي دا مستحق خلق دا سپاتیږي. نو یله مو چې دا مش پرې نه دی. دا پلا په جنگو په سایه کمربند په سایه کې مو سختي وګاللې او موږ دغه سپاتیږو. یله مې دا چې دا زموږ ځختن لريواله تر مو سو پر ورسوي.
په دې خپيو چې ستاسو رادیو په افغانستان کې د ام بت سپو باندې بند شوی دی. خو یو څه هیله تاسو څخه کوو چې دا کوم میلمانه چې تاسو میلمانه کوئ دونه خواهش دغه ده چې د عفت کلام وساتي. یعنی ستاسو په خپرونه کې د مخکښو ښځو په پروګرام کې یوې ښځې خپله امارت اسلامي کارکوونکو ته د سپي لقب ورکوي. نو دا کارونه باید ونه شي. ستاسو د راډیو له لارې څوک چې دا کوي باید مخنیوی وشي.
سلام علیکم آزادی رادیو ته دا پیغام دی چې دما پیغام نشر کوي دلته په هلمند کې چې دا کومې مرستې ویشه کېږي وروره خوارو غریب ته چندانې رسېږم نه کار پر وابسته هم دی چې څوک ورته وایي دا مامورینو ته چې زه مسکین یم ستړی یم نو موږ خو ستړي یو ډېر چې ورته وایي د سړي سره یې نه مني او که چا ته وایي وروره هغه یو څوک نور خلک هغه وابسته والا چې هغه خپل یو دوست قریب ورته راکشي چې نو موږ چاره یې څه نو دغه مامورین هم په دغه کې یو څه ملامت دي دغه دا مامورین د یو سره فکر د ځان سره ووایي چې مسلمان ورته وایي زه مسکین یم خامخا د شاله نه ورته وایي دا زما پیغام خامخا نشر کوي. سلام علیکم.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی شئ. شمیره ده 00420211420. شمیره بیا تکراروم 00420211420211.